کور حالا هم همکارم سالم محمد سالی با شماست.
کور ودن د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونه د سر راپور مدد چې د سولې عالی شورا مرستیال هیله شي چې د دولت له وسلوال مخالفانو سره د سولې خبرې به پرونه میاشت کې وسی. په پیل کې له اسد الله لودین خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د فاریاب والی وایي د دیارلسو تښتول شوو سرتیرو په بدل کې د یو طالب قمندان تبادلې ته چمتو دی. افغان حکومت غواړي د کابل د نوي ښار لپاره په باریکاب سیمه کې یوه تجارتي ساحه جوړه کړي، او وروسته له هغې چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تېر ماښام د وژونکي برید د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره شول، د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر وکړ. د خبرونو تفصیل. د فاریاب والی وایي که طالبان د یو شمېر اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د خپل یو مهم قمندان د خوشې کېدو غوښتنه وکړي، نو دوی به په دې اړه له حکومت سره په ګډه غور وکړي. له دې مخکې په نتایج شوو راپورونو کې ویل شوي وو چې طالبانو د دیارلسو اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د فاریاب لپاره د طالبانو د نومول شوي والی صلاح الدین د خوشې کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو دا قمندان څه وخت مخکې د افغانستان ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی و. د فاریاب والی سید انور سادات ازادي راډیو ته وویل که طالبان غوښتنه وکړي، نو دوی د صلاح الدین تبادلې ته چمتو دي. د وی له موږ څخه رسمي غوښتنه نه ده شوې، خو که د طالبانو لخوا له موږ څخه دا غوښتنه وشي طبعا موږ به غور پرې وکړو، ځکه دا زموږ د دیارلسو سرتیرو د ژوند مسأله ده. د اسیرو سرتیرو کورنۍ او دوستان له نږدې 13 ورځو راهیسې د کابل په شارناو پارک کې په یوه خیمه کې د تحسن لپاره ناست دي، او د خپلوانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د اوروزګان ولایت چارواکي وایي هغو لسګونو سرتیرو ته به چې د خاص اوروزګان ولسوالۍ د نوي امنیه قمندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه یې خپلې دندې پرېښي دي، د هیواد له قوانینو سره سمه جزا ورکړي. د راپورونو له مخې شاوخوا 60 پولیس چې په خاص اوروزګان کې خپلې دندې پرېښي وې اوس مرکز ترینکور ته رسېدلي دي. د دې ډلې په اړه مخکې متناقض راپورونه خپاره شوي وو، او ځینو ویل چې دوی د یوې معاملې له مخې له طالبانو سره یو ځای شوي دي. خو د اوروزګان د والي ویان دوست محمد نایاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دې سرتیرو کومه معامله نه ده کړې، بلکې له نوي قمندان سره د مخالفت له کبله یې خپلې دندې پرېښي او مرکز ته راغلي دي.
دغه به په عسکري قانون کې یو ډول نافرمانی وي. دا چې څوک په کوم اندازه باندې ګرم دی دغه 60 تن د جملې څخه بدون شکه چې دوی مجازات کیږي، او د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې به دوی سره زموږ سیمه ییزې اداره چلند کوي.
د اوروزګان د والی ویان یادونه وکړه چې دا سرتیری اوس مهال په مرکز کې په یو پوځي قطع کې دي، او ډیر ژر به تحقیقات ترې پیل شي. افغان حکومت غواړي د کابل د نوي ښار لپاره په باریکاب سیمه کې یو تجارتي ساحه جوړه کړي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې په دې اړه پرون د ولسمشر په ګډون د اقتصادي مدیریت عالي شورا په غونډه کې بحث وشو، او د نوي کابل د پراختیا ادارې ته دنده وسپارل شوه چې د باریکاب د اقتصادي ساحې د مدیریت لپاره خپله طرحه جوړه او ولسمشر ته یې وړاندې کړي. په پام کې ده چې له دې پارکونو څخه د کابل، پروان او کاپیسا د کرنیزو محصولاتو د پروسس او ساتنې لپاره کار خستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خانجان الکوزي چې په غونډه کې حاضر وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د باریکاب د تجارتي ساحې جوړول یو ګټور اقدام وباله. ښاغلي الکوزي زیاته کړه چې د دې صنعتي پارکونو د جوړولو په لومړیو پړاوونو کې په بخښنې سره په لومړي پړاو کې شاوخوا 890 هکتاره ساحه په پام کې نیول شوې ده چې د سوداګرو ته به په ارزانه بیه ورکول شي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. وروسته له هغې چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تیر ماښام د وژونکي برید د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره شول، د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی دی. د ترکیې سی ان ان او ان ټي وی تلویزیون په حواله په ترکیه کې د دغو شبکو کارونکو ویلي چې د دغو پاڼو په کارولو کې ستونزې لري. چارواکي وایي د انقرې په مرکزي برخه کې د تیر ماښام 14 لک تر لږه 4 کسان ووژل، او شاوخوا 125 نورې ټپیان کړل. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر افغان علاو دا یو تروریستي برید وباله. د وای د انقره په کیزلی سیمه کې ماښام د موټر بم په ذریعه یو تروریستي برید وشو. هغه ملکیان په نښه کړل چې د باس موټر په تمځای کې انتظار وو. ترکیه تیر کال هم پر ټویټر، فیسبوک او یوټیوب د ترکیه د یو سرنوال د عکسونو د خپرېدو له کبله بندیز ولګوه چې کین اړخو سخت دریځو وسلوالو راټینګ کړی او سر ته یې توفنګچه نیولې وه. د 2014 کال په مارچ میاشت کې هم ترکیه د سیمه ییزو انتخاباتو پر مهال د یو صوتي پیغام تر خپرېدو وروسته د لنډې مودې لپاره ټویټر او یوټیوب بند کړي وو. ادعا شوې وه چې په هغه صوتي پیغام کې د هغه وخت د صدر اعظم په داخلي کړکۍ کې له فساد نه پورته شوې، ځکه نو په دغو پاڼو کې خپره شوې وه. روسیه پر ترکیه تور لګولی دی چې د سوریه په سرحد کې څو سوه متره دننه یې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي، څو د سوریه په شمال کې د کوردي ډلو د سنګرونو د استخدام مخه ونیسي. د روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یوه تلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل مسکو په سوریه کې دننه د ترکیه د پوځي حضور د پراخولو په اړه کره اسناد لري. د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکیه چارواکو تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د انقرې د جنوب ختیځ په دوو کورد میشتو کارونو کې پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. په دې سیمه کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د جنگیالیو پر ضد د عملیاتو د پیل لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د سوریه جګړې د ترکیه او روسیه ترمنځ په اړیکو کې ستر بحران رامنځته کړی. روسیه وایي چې کوردان باید په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره په ټولو ډیپلوماتیکو هڅو کې شامل وي. د روانې میاشتې په پیل کې لاورف ویلي و چې د سولې له هڅو څخه کوردانو ایستل به په سوریه کې د میشتو وګړو د یوې لویې ډلې پر حقونو تیری وي. فرانسې تهران ته خبرداری ورکړی چې د بالستیک توغندي د ازموینې له کبله به د اروپایي ټولنې له بندیزونو سره مخامخ شي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د روانې میاشتې په لومړیو کې د یوه بالستیک توغندي ازموینه وکړه. لویدیځو حکومتونو لا مخکې هم ویلي وو که څرګنده شي چې دا توغندی د اټومي سرګلولۍ د لېږدولو توان لري، نو دا به ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 2201 پریکلیک څخه سرغړونه وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان مارک ایرول پرون وویل پر ایران به د اړتیا په صورت کې بیا هم بندیزونه ولګول شي. ایرانی چارواکي وایي چې د دې میزایلو د توغولو هدف پوځي تمرینات وو. ټاکل شوی چې ایران د دې ازموینې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په خپله غونډه کې بحث وکړي. او وروستی خبر دا چې په افریقا کې په القاعده پورې یوې تړلې ډلې په عاج ساحل کې د پرونی برید مسؤلیت په مانه. په هغې برید کې د یو فرانسوي تباه او یو جرمن په ګډون 14 کسان وژل شول. په وسلو سنبالو کسانو په ګراند باسن سیمه کې پر دریو ساحلي هوټلونو برید وکړ. 14 ملکیان او امنیتي ساتونکي ووژل. د امریکایي وڅارونکي استخباراتي ډله وایي هغه شبکې چې په اسلامي مغرب کې ځانته د القاعده څانګه وایي اعلان کړی چې د دوی درې غړي هم وژل شوي دي. د اچ ساحل ولسمشر الحسن واتارا وویل له امنیتي ځواکونو سره په جګړې کې شپږ سخت دریځي وسلوال وژل شوي دي. دغه برید د افریقا په لویدیځ کې د سخت دریځو وسلوالو د زیاتېدونکي ګواښ په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د خبرونو پای
اته بجې او اته دقیقې شوې. د سولې عالی شورا مرستیال هیله شي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روانه میاشت کې وسي.
اسلام آباد اعلان داده است که در جریان همین ماه مارس برگزاری گفتمان رو در رو با مخالفین مسلح را زمینه شه مساعد میسازه.
مشران جرګې له حکومت نه غوښتنه وکړه د پاکستان او امریکا د سیاستونو په وړاندې چوپ خوله پاتې نسی. افغان حکومت وایي له اروپا څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو تړون نه دی لاسلیک کړی. د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې ښوونکو د مځکو د غصب په اعتراض اعتصاب کړی.
متاسفانه ډېر تشخاصبین دي چې معرف لپاره کوم ځمکه په نظر کې نیول شوې ده هغه غصب کړی ده او نه پرېږدي.
په ترکیه کې د پرونی ماښام په 14 کې د تلفاتو شمیر زیات شوی. په پاکستان کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي. د دې ترڅنګ د ورکو اجزنه د لټې پروګرام هم په دې خپرونه کې واورئ. د سولې د عالی شورا مرستیال هیله څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روانې میاشت کې ترسره سي. مولوي عبدالخبیر اوچقون د افغان حکومت د دوو مخالفو ډلو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو لخوا د سولې خبرو ته د لیوالتیا ستاینه هم وکړه. لبلی خو د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي د افغانستان له گاونډو یي هیوادونو غوښتي چې افراطی وسلولو ډلو ته دي په خپل قلمرونه کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. احمد تکل او نور تفصیل.
نږدې درې اونۍ مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روانې مارچ میاشتې تر 15 نیټې ترسره شي. تر نن ورځې چې د مارچ 14 ده، یوه لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به څه وخت وشي، خو د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې د ښکېلو اړخونو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې مارچ میاشتې په اوږدو کې ترسره شي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د روانې میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضروي. وروسته له دې چې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو خبرې رد کړې، څلور اړخیزې ډلې تر اوسه کومه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د سولې عالي شورا او د افغانستان دولت پوره تیاری لري او په دې وروستیو کې اسلام آباد هم ډاډ ورکړی چې په همدې مارچ میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو امکان برابر کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو یوې جلا شوې ډلې په دې وروستیو کې لیوالتیا ښودلې چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال مشر د دې دوو ډلو لخوا خبرو ته لیوالتیا یو مثبت بدلون بولي او هیله کوي چې پاکستان به د ملا اختر محمد منصور ډله هم خبرو ته چمتو کړي. د ګلبدین حکمتیار دریز چې مثبت پیغام یې استولی منطقي دی او د افغان ولس لپاره هم د منلو وړ دی او موږ یې هرکلی کوو. د ملا رسول په اړه چې د یوې بلې ډلې مشري کوي فکر کوم په خبرو باور لري، خو ملا اختر محمد منصور چې د ملا رسول د پلویانو په وینا د آی اس آی تر نظر لاندې دی ګمان کیږي چې که اسلام آباد فشار پرې راوړي کولی شي د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. د سولې د عالي شورا د مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون لخوا دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي اسماعیل ارماز پرون د سیمې پر حکومتونو غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی ارماز د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په کلکه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي او تروریستان دې نه پرېږدي چې د خپل فعالیت د مرکزونو په توګه د دوی له قلمرونو څخه کار واخلي. د ناتو ملکی استازي همدراز له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو له لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده.
ومنل چې د سولې د عالي شورا مرستیال هیله څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به پر روانه میاشت کې ترسره شي. بلخو د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غوړي چې د امریکا او پاکستان د دوګونو سیاستونو په وړاندې چپخله پاتې نسی. د دغه جرګې غړي وایي کچېری امریکا د افغانستان د سولې په اړه رښتینی وای نو د رواني جګړې پر ځای به د صادقانه سولې لپاره کار کړی وای. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
راتلونکی ستونزمن کال هغه کال چې امریکایي چارواکي د افغان ځواکونو په وړاندې له ننګونو ډک بولي. له بل پلو سولې ته د وسلوالو طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې پوځي اقدام هم له پامه نه غورځوي. افغان سناتوران د امریکا دا ټول سیاستونه دوګونی، متناقض او پیچلي تعریفوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دې ترڅنګ چې پاکستان د افغانستان دښمن بولي وایي امریکا او پاکستان د افغانستان په وړاندې رواني جګړه پیل کړې ده. سناتور نادر بلوچ د یک شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل
پاکستان د افغانستان له ناوړه شرایطو پوره ګټه اخلي او زموږ په خاوره کې ناځوانه انتحاري حملو ته ادامه ورکوي. که چیرې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په کارونو کې صادقه وای نو په پاکستان به فشار راوړی وای چې سوله کې رښتینی همکاري وکړي. دوی افغانستان ته د خپلو ګټو لپاره راغلي دي او د ملي وحدت حکومت مشران باید د دوی په وړاندې قاطع تصمیم او یو ډول نظر ولري.
سناتوران د بهرنیو جنرالانو په هغو څرګندونو هم په غوسه و چې راتلونکی کال یې د افغانانو لپاره له ستونزو ډک کال یاد کړی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد زخی چې د یک شنبې د ورځې د جرګې مشري کوله د سناتورانو یو شمېر څرګندونې تاییدوي.
دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه صادقه نه ده دا موضوع تر یو حده زه تاییدوم، خو هغه ژمنې چې له افغانانو سره یې د سولې په اړه کړي دي باید عملي کړي.
له دې ټولو ناهیلیو سره سره بیا هم جمهوری ریاست وایي چې د سولې خبرو ته هیله لري. د جمهوری ریاست ویان ظفر هاشمی وایي چې د سولې په اړه پاکستان باید خپلې کړې ژمنې عملی کړي.
امیدواری دا ده چې امریکا او چین په دغه پروسه کې ښکیل دي او کله چې دوی غواړي پر پاکستان فشار واچوي، لکه څنګه چې سرتاج عزیز ویلي وو چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي، نو پاکستان کولی سي طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
که څه هم طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی، خو له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړیو ویلي وو چې افغان حکومت باید اوس له پاکستان، چین او امریکا څخه وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوال ورځپاڼو خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
تورنتو ستار ورځپاڼې په اروپا کې د کډوالو پر ستونزو په یوه مطلب کې د افغانانو په ګډون د هغو په لسګونو زرو کډوالو حالت ډیر ناوړه بللی چې په یونان کې ایسار پاتې دي. ورځپاڼې د مطلب په پیل کې د یونان د صدراعظم الکسس سپراس خبره راخیستې چې ویلي دي نن ورځ یونان د ارواحو ګودام دی. تورنتو ستار لیکي په نوې هواره شوې ځمکه کې سپینې خیمې قطار درېدلې او هر څومره ژر چې پوځ کولی شي یوه نوې خیمه ودروي داخل بستر ځایونه یې ډکېږي. دا د یونان په شمال کې د څه باندې لسو کمپونو یو دی چې د په زرګونو کډوالو د ځای په ځای کولو لپاره نوې جوړ شوي دي. بیا تورنتو ستار په وینا که څه هم دغه کمپ نوی جوړ شوی خو شاوخوا یې د کثافاتو انبارونه تر سترګو کېږي چې بد بوی باد له ځان سره وړي. په کمپ کې ماشومان ژاړي خو میندې په دري، فارسي او عربي ژبو آراموي. د محمد یوسف په نوم یو افغان چې په روانه انګریزي ژبه خبرې کوي له بهرني خبریاله د مرستې غوښتنه کوي. نوموړی چې دا کوي د اقتصاد استاد دی وایي له طالبانو تښتېدلی دی او دا کمپ د ځای نه دی. 29 کلن یوسف وایي دی مهم شخص و او مرستې ته اړتیا لري، یو څوک باید له ده سره مرسته وکړي چې له پولې واوړي. خو د تورنتو سار په لیکنه اروپا چې د کډوالو له یوه بې ساري بحران سره مخامخه ده د پناه ورکولو ورونه تړي. دیش کلن نسرین وحدت تر یونان پورې د رسیدو سخت لارې په یاد راوړي او وایي کله چې له لسبوس ټاپو په کښتۍ کې اتم ته سفر کاوه هغه مهال د امن احساس وکړ. نسرین چې وایي په افغانستان کې د قانون او کرنې په وزارتونو کې د جنډر په برخه کې د سلاحکارې په توګه دنده ترسره کړي، یونان ته په رسیدو سره یې کورنۍ د موټر په ذریعه جرمني ته سفر پلان کړی و. خو کله چې په خبرونو کې واورېدل چې نور افغانانو ته د وړاندې تګ اجازه نه ورکول کېږي ټکان یې وخوړ. هغه وایي نه پوهېږي چې وژاړي که وخاندي. د ورځپاڼې په وینا دا یوازې نسرین نه ده چې له دغه بد حالت او نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده، بلکې په یونان کې د ایسار شوو له 10 زیاتو کډوالو او پناه غوښتونکو هم دا حال دی. سنترال ایشیا نیوز آنلاین خبرونه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په دې هیواد کې د ناتو د ماموریت د مخکینی مشر جنرال جان کمپل څرګندونې راخیستې چې ویلي دي افغانستان به سږ کال د جګړو له سخت فصل سره مخامخ وي. هغه ویلي دغه فصل به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره چې تر اوسه تر ډیر حد دفاعي دریز غوره کړی سخت فصل وي. د جنرال کیمپل په وینا دا به د دغو ځواکونو لپاره د جګړو ډیر سخت فصل وي که دوی خپل دریز بدل نه کړي او د جګړې په ډګر کې تر ډیره تهاجمي تګلاره غوره نه کړي او هم د پوځي مشرانو وړتیاوې ښې نه کړي.
په دې خبرونه کې دا راپور درته لرو چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تیر ماښام په 14 کې د 430 کسانو د مړینې او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. بل راپور دا دی چې په پاکستان کې بارانونو د سر او مال زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مالی وزارت پام کې لري د کندهار ګمرک ریاست بولدک ولسوالۍ ته انتقال کړي او هلته له وارداتي مالونو ګمرکي محصولات واخلي. خو د کندهار سوداګر وایي ک ګمرک ریاست بولدک ولسوالۍ ته انتقال سي دوی به نه یوازې له امنیتي ستونزو سره مخامخ سي، بلکې د تاګ راتګ به یې ټاکلو او نورو برخو کې به هم له ستونزو سره لاس او ګریوان سي. محمد صادق رښتینی دا مسله تعقیب کړي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دا فیصله به د پلان له مخې کله عملي کیږي؟
سالی صاحب، ساسو ودونکو هم سهار نیکمرغه. تیر ورځ نا وخت د کندهار سوداګرو د دغه ولایت د والي سره وکتل او دوی غوښتنه وکړه چې د ګمرک ریاست د سپین بولدک ولسوالۍ ته نه انتقالېږي. البته تر اوسه دغه پریکړه نه ده شوې، خو د سوداګرو په وینا د مالی وزارت کې له دغه پریکړې تیر شي، ځکه چې دوی وایي د بولډک څخه تر شاره پورې زیاته لاره ده او کېدای شي دوی په امنیتي لحاظ د ځینو ستونزو سره مخامخ دي. د کندهار د سوداګرۍ د خونو مرستیال عبدالباقي بنا د نورو سوداګرو په استازیتوب خبرې وکړې. د کندهار والي ته وویل چې اصولا دا ایجابوي چې ریاستونه باید په ولایت کې واوسېږي نه په ولسوالیو کې. د سوداګرو په وینا د دوی غوښتنه دا ده چې ګمرک باید دلته په کندهار ښار کې وي او دوی به دلته مالیات ورکوي تر څو او ترانسپورتي د ستونزو سره مخامخ نه شي. سوداګرو دغه راز کندهار والي ته ځینې نورې ستونزې هم مطرح کړې چې مثلا دوی وویل د سیلو په سیمه کې د هر موټر پر سر باندې 1000 افغانۍ ځینې اخیستل کېږي چې دا هیڅ اصولي او قانوني بڼه نه لري. کندهار والي د دغه مشکلاتو په عکس العمل کې وویل چې لومړی به د ګمرک د انتقال مسله له مرکز سره شریکوي چې البته د والي په وینا ټکي په ټکي به د سوداګرو دغه خبرې د مالیې وزارت سره شریکوي تر څو د ګمرک ریاست انتقال نه شي. دغه راز د دې دوهمې ستونزې په ارتباط والي د ګمرک رئیس ته امر کړی چې د سیلو په سیمه کې د سوداګرو د ناقانونو پیسو د اخیستلو مسله دي ژر تر ژره وڅېړي چې دغه کار څوک کوي. دغه راز کندهار والي سوداګرو ته وویل چې دوی باید په ګمرک کې هیڅ چا ته رشوت ورنه کړي ځکه چې که د رشوت مسله یا خپل سوداګر په دې کې لاس لري چې ګمرکي مامورین په پیسې ورکړي. ده وویل چې درې تنه د ګمرک مامورین د فساد په تور نیول شوي دي چې هغه اوس په توقیف کې دي او دغه کسان دي چې سوداګرو رشوت ورکړي وو.
ډېره مننه محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. بلخوا په ننګرهار کې د وروستیو ناامنیو له کبله داخلي بې ځایه سوي کورنۍ وایي چې په کافي اندازه پام نه دی ورته سوی. په وروستیو کې د ننګرهار له ځینو ناامنو سیمو په سلګونو کورنۍ مرکز جلال آباد او نور سیمو ته کډه سوي دي. شاه محمود شینواري معلومات راټول کړي. د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره دی شینواري صاحب. ستاسو دې هم سهار په خیر وي. که دا راته وایست چې د دغو کورنیو اوسنۍ جدي ستونزې او اړتیاوې څه دي؟
ډېر زیاتمن سالي صاحب له کتنې کا چې دا ونه وکړه په دې وروستیو کې یا د وروستیو نه امنیو له امله چې د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ څخه داخلي بې ځایه شوي کورنۍ مرکز یا نور امن سیمو ته کډه شوي وي. دوی د مرستو غوښتنه کوله. په تیر کې په وار وار باندې مختلف ادارو لخوا نه د بې ځایه شوو کورنیو یا کډوالو په نوم باندې ځینې مرستې یو شمېر کورنیو سره یعنې مرستې شوې دي چې دغه تېره ورځ شاوخوا 15000 بودجه وړه چې دا د ایرې ریاست د خوانو ته د شنور شپږ ولسوالۍ داخلي بېده شو کورنۍ حکومت را څول شي وي مرستې وشي. خو یو شمېر کورنۍ وایي چې دغه مرستې حقدار نه رسیږي. هغه کسان چې په دې وروستیو کې د ناامن سیمو څخه را کړل شوي دي د هغوی نوم په دې لیست کې نه دی لیکل شوی. همدارنګه په تیر کې چې مرسته شوې ده هم د هغوی نومونه نه دي لیکل شوي. یوازې د هغه خلکو نومونه لیکل کېږي چې هغه د قومي مشرانو سره په تماس کې اوسي او د قومي ملکانو خپل خپلوانو اوسي. دوی غوښتنه همدغه وه چې دا هغه مرسته چې خلکو ته رسېږي بیا د مستقیما هغه بېوزلو حقدارو ته ورسېږي. ځکه ملکان د خوانه چې کوم لیست ورکول کېږي هغه ټول د شناخت په حساب دی او هماغه لیست چې همېشه لپاره په هر مرسته کې د هماغه کسانو کورنۍ راغوښتل کېږي. ولې داسې کورنۍ اوسه پورې هم شته دی چې هغوی په دې څو ځلو چې که د مجرین ریاست دخوانه مرسته شوي یا نورو موسا دخوانه شوې ده هغوی را اوسه پورې پرې نه دي خبر.
ډېره مننه شاه محمود شینواري وو په جلال آباد کې. ومرېدل چې په ننګرهار کې د وروستیو ناامنیو له کبله داخلي بې ځایه سوي کورنۍ وایي چې په کافي اندازه مرستې نه دي ورسره سوي یا هم مستحقو کسانو ته دغه مرستې نه دي رسېدلې.
خبریاست زیرک یا سمارت هیدفونونه مخکې لا راوتلي چې د ګوتو نښې پیژني او یوازې د خپل خاوند د ګوتو د نښو په لمس کولو کار کوي. خو اوس ان ای سی کمپنۍ له بایومیټریک شیوي څخه په استفادې داسې هیدفون جوړ کړی چې د خپل خاوند ژغ پیژني یا د خپل خاوند د ژغ په وسیله د کار کولو او کارمندولو قمانده مني. کله چې خبرې کوي هیډفون ستاسو د غوږ له لارې ستاسو ژغ تشخیصوي. هیډفون په دې وخت کې ستاسو ژغ پیژني. ان ای سی کمپنۍ ویلي چې دا ټکنالوژي به تر 2013 میلادي کال پورې په پراخه پیمانه بازار ته راوباسي او هیله لري چې سیاستوالو د مهمو ادارو رئیسان به زیات هرکلی وکړي ځکه چې له دې لارې به خپل تماسونه پټ او خوندي ساتلی شي.
افغان حکومت وایي له هیڅ هیواد سره یې له اروپا څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو تفاهم نه دی کړی. دا په اصل کې ده چې په وروستیو کې د ډیلی میل خپرونې لیکلي چې برېټانیا هغه افغان ترجمانان چې په دغه هیواد کې منل سوي نه دي له خپلې خاورې باسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
افغان حکومت وایي هر کله چې افغان کډوال له پخواني تفاهم لیک پرته افغانستان ته ستانه کړی شي بیرته به هغه هیواد ته ولیږل شي. دا خبر ځکه کیږي چې برطانی ویلی هغه افغان ژباړونکي چې برطانی نه دی منلی بیرته به افغانستان ته ستانه کړی شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له هیڅ هیواد سره د افغان کډوالو په زور د ایستلو تفاهم نه دی لاسلیک کړی او اروپایي هیوادونه باید په دې برخه کې پر پخوانیو لاسلیک شوو تفاهم نامو عمل وکړي.
حکومت افغانستان تا هنوز با هیچ کشور در ارتباط به اخراج اجباری
افغان حکومت تر اوسه د افغان کډوالو په زور د استلو تفاهم نامه له هیڅ هیواد سره لاسلیک کړی نه ده. کدی برخه کې هر اقدام کیږي باید نړیوالو اصول او له افغانستان سره د شویو تفاهم نامو سره سم وشي.
خاغلی میاخیل وویل افغانستان په 2002 میلادي کال کې د برتانیې په ګډون له شپږو اروپایي هیوادونو سره تفاهم نامې لاسلیک کړي چې له مخې به یې 15 ډلې کډوال له برتانیې څخه په زور نه ایستل کیږي. په دوی کې هغه کډوال هم شاملېږي چې سیمې نام نه دي. ډیلی میل دا هم ویلي چې د برتانیې محکمې د افغان ژباړونکو د نه ایستلو د قانون حکم لغوه کړی او لیکلي دي چې دوی به بیرته هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د شنبه په ورځ پریکړه شوې چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل به د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د یوې هر اړخیزې تفاهم نامې په اساس ترسره شي. بلخوا هغه افغانان چې په هیواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی وایي چې د دې له امله یې ژوندونونه خوندي نه دي. د نورالله په نامه یوه ازادي راډیو ته وویل که افغان ژباړونکي بیرته هیواد ته ستانه کړی شي ژوند به یې له پخوا څخه زیات په خطر کې وي.
اندېښنه دا ده چې د هغو له برید سره مخ نه شم چې له ایساف سره د کار کولو مخالف دي. ځان خوندي نه احساسوم. اوس هم ډېرو ته معلومه ده چې دوی له ایساف سره کار کاوه او کله چې په بهر کې قبول نه شول بیرته راغلل ژوند یې په خطر کې دی.
راپورونه وایي له تېر یوه کال راهیسې شاوخوا 250,000 افغانان له غیر قانوني لارو څخه اروپایي هیوادونو ته تللي دي. له اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په هغو هیوادونو کې د کډوالو شمیر زیات او د بیرته ایستلو ګواښ شوی دی. بلخوا داسې افغانان هم شته چې په اروپایي هیوادونو کې د اسانتیاو د نه موندلو له امله بیرته هیواد ته ستانه شوي دي.
د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې ښوونکو اعتصاب کړی. دوی وایي چې چارواکو ورسره د مځکو د ویش وعده کړې وه خو اوس د دوی ښارګوټی غاصبانو نیولی دی. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ ښوونکو له تیرو 15 ورځو راهیسې کاري اعتصاب کړی او په خبره دوی سره د ځمکو د ویش وعده شوی ولی عمل پرې نه ده شوی. د دې ولسوالۍ د ښوونکو په استازولۍ استاد محمد ماهر همت وایي کومه ځمکه چې ښوونکو ته د خارګوټي لپاره په نظر کې نیول شوې وه هغه غصب شوې ده. ولایتي اداره پرې غور نه کوي.
رئیس جمهور فرمان جاری کړی چې ښوونکو ته یو نمبر ځای ورکړل شي. متاسفانه ډېر غاصبین دي چې معرف لپاره کومه ځمکه په نظر کې نیول شوې ده هغه غصب کړې ده او نه پرېږدي.
یو بل ښوونکی رحیم الله وایي دوی خپله ستونزه ولایتي ادارې سره څو وارې شریکه کړې وه خو د دوی غږ څوک نه اوري.
دغه خارګوټي چې موږ چارواکي وعده کوي د هغې نه مخکې تقریبا چې زموږ د امتحانونه شروع د جدي په 15 باندې او استادانو اعتصاب وکړ چې په هغې کې والي صاحب او نور چارواکي راغله او وعده یې وکړه چې په 15 ورځو کې تاسو ته موږ ځمکه په واک کې درکوو او خپله تودی به شروع کړي او خارګوټي به جوړ شي. خو هغې د دې نه بېخي بالکل ځانونه داسې وګڼل چې موږ د دې ملک نه یو، موږ د دې ځای باشنده نه یو او نه په دې خاوره کې موږ حق لرو. بېخي بې پروا شول.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګیانه وی ولایتي اداره هڅه کوي چې په ټولو ولسوالیو کې ښوونکو ته د ځمکو د ویش په اړه د ولسمشر فرمان عملي کړي. دی وایي کومه سیمه چې په کامې ولسوالۍ کې د ښوونکو خارګوټ لپاره په نظر کې نیول شوې وه هغه د تخنیکي لپاره مناسبه نه ده او دوی ورته یو بله بدیله سیمه په نظر کې نیولې ده.
د انجینرۍ د اصولو مطابق هغه سیمه د سیلابونو سره نږدې ده، وخت په وخت دوی له خطرونو سره مخ کېدای شي. په کمه کې نورې هم ډېرې زیاتې ځمکې شتون لري. په همدې هڅه کې یو یوه ډله متعاقده تر څو مناسب ځای چې په راتلونکي کې دوی ته خطر نه وي او دوی پکې په سهولت سره ژوند وکړي دا ورته په نښه کوو.
خوګیانه وای د دې سنځي د حل لپاره ولایتي ادارې یو پلاوی کامی ولسوالۍ ته سوالې چې د خون کو کاری اتصاب پېت ورسوي او د اساسي سنځي لپاره د حل لار ولټي. د ویلو د چنه یوازې د کامی ولسوالۍ خون کې د خارګوټو د غصب خبره کوي. له دې وړاندې په خېوی ولسوالۍ کې هم ورته سنځ را ولاړ شي وو او د معرف کارکونکو خونځي او ته د نه تګ اتصاب کړی وو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اتنیم بجے سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین ناوری.
د فاریاب والی وای ک طالبان د یو شمیر اسیر افغان سرتیرو په بدل کې د خپل یو مهم قومندان د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. نو دوی به په دې اړه له حکومت سره په ګډه غور وکړي. د اوروزګان ولایت چارواکي وایي هغو لسګونو سرتیرو ته به چې د خاص اوروزګان ولسوالۍ د نوي امنیه قومندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه یې خپلې دندې پریښي د هیواد له قوانینو سره سمه جزا ورکړي. افغان حکومت غواړي د کابل د نوي ښار لپاره په باریکاب سیمه کې یوه تجارتي ساحه جوړه کړي. وروسته له هغې چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تېر ماښام د وژونکي برید د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره شول، د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی دی. روسیې پر ترکیې تور لګولی دی چې د سوریې په سرحد کې 200 متره دننه یې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي څو د سوریې په شمال کې د کوردي ډلو د سنګرونو د استحکام مخه ونیسي. فرانسې تهران ته خبرداری ورکړی چې د بالستیک توغندي د ازموینې له کبله به د اروپایي ټولنې له بندیزونو سره مخامخ شي. په افریقا کې په القاعده پورې یوې تړلې ډلې په هر ساحل کې د پرونی برید مسؤلیت ومانه. او د جرمني په دریو سیمه ییزو پارلمانونو کې د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د بهرنیو کډوالو مخالف ګوند د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده.
د مهمو خبرونو سرخطونه موله ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې په نوې بڼه تاسو ته خبرونه، راپورونه او جالب مطالب وړاندې کوي. ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تیر ماښام په چاودنې کې د 40 کسانو د مړینې او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. ویل کېږي چاودنه په هغه ځای کې سوی چې څو دولتي دفترونه پکښې دي. دا په داسل کې ده چې د ترکیې پښه ورځ تر بلې د سوریې په کرکېچ کې دننه کیږي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرونی چاودنه حکومتي ودانیو ته په نږدې سیمه کې وشوه. عیني شاهدان وایي له برید وروسته پوځي هلیکوپټرو په الوتنو پیل وکړ. د راپورونو له مخې صدر اعظم احمد داود اوغلو د کورنیو چارو له وزیر، د استخباراتو د ادارې له مشر او له امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه وکړه. او ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د کورنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. حمله د انقره په مرکزی برخه کې کیزیلای چوک او د گووین په نوم پارک ته نږدې وشوه او هغه بس یې په نخه کړ چې شلته نسورلې پکې وي. دا همغه سیمه ده چې نږدې یو میاشت مخکې یوې بلې چاودنې د سرتیرو په ګډون 9 کسان ووژل. که څه هم د پرونی چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې یو استخباراتي مقام ریټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا حمله به د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او یا د هغې کومې متحدې ډلې کړی وي. د تیرې حملې مسؤلیت پی کی کی ته یوې نږدې ډلې منلی و، خو چارواکي وایي د سوریې کرد وسلوالو هم لاس پکې درلود. په انقره کې د پرون ماښام ځنوژونکې حمله په داسې حال کې کیږي چې مسکو پر انقرې د سوریې په خاوره کې دننه د کردانو په سیمو کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو تور لګولی. روسیه وایي چې ترکیه د سوریې په سرحد کې 200 متره دننه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي څو د سوریې په شمال کې د کوردي ډلو د سنگرونو د استحکام مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یو ټلویزیونی مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل مسکو په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي حضور د پراخولو په اړه کره اسناد لري. ترکیه په سوریه کې د کورد ډلو د سنگرونو د پیاوړتیا د مخنیوي غوښتنه کوله او بیا یې دا خپل مسلم حق وباله چې د سوریه په خاوره کې دننه یو امنیتي زون جوړ کړي. زموږ د معلوماتو له مخې دوی لا د مخه له سرحد څخه 200 متره وړاندې سوریه ته دننه اوښتي او استحکامات جوړوي. د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکی چارواکو تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې انقره د جنوب ختیځ په دوو کورد میشتو ښارونو کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی. په دې سیمه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د پایل لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل پیغام کې هیله شوولې چې راتلونکي کال به له سولې سره مل وي. محمد اسلم ارمان له خوست نه د لوړ زده کړو له وزارت څخه هیله کړې چې د کانکور ازموینې نتیجې ژر اعلان کړي. عبدالولي وفا لیکلي پاکستان په هلمند ولایت کې استخباراتي جنگ شروع کړی دی. افغان حکومت باید د دې لانجې مخه ونیسي ځکه په جګړه کې زیات زیان ملکیانو ته رسیږي. سروری په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې د سولې خبرې دې د افغانانو په مشري وسی. محمد ایوب عمری له زابله: له ټولو افغانانو هیله کوم چې د نوي کال په رارسېدو سره د افغانستان د زرغونتیا لپاره یو نیالګی کښېنوي. سردار ولی سیرت لیکلي: ناوې ولسوالۍ ته د طالب مشرانو راتګ نوې خبره نه ده. دوی تر دې مخکې هم دغې ولسوالۍ ته راتلل، خو حکومت یې باید په وړاندې جدي اقدام وکړي. جمعه ګل نوري بیا له افغان دولت څخه هیله کړې چې د نادالي ولسوالۍ وضعیت ته پام وکړي ځکه هلته ناامني زیاته شوې ده. محمد اسلام ارمان په خپل پیغام کې خوشي ښوولې چې دا وار د کرکټ مسابقې د ګټلو په وخت کې په خوست کې خلکو د خوښۍ ډزې ونه کړي. محمد داود بریمن لیکلي چې د هلمند چا انجینیر لیسې زده کوونکي زیاتې ستونزې لري. کله چې باران اوري دوی تر خیمو لاندې لنډیږي، نه د څښاک پاکې اوبه لري او نه درسي مواد.
د ورکو ازنه د لټي پروگرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. د خیبر پښتونخوا ایالت په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لتیرو څور زره هيسي بارونو نه وری چې تر دې د مې وڅلويشت کسان مړ کړي او مالی زیانونه اړولې دي.
د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لتیرو څور زره هيسي د ډیرو بارونو او توپانو لامل لک تر لګو وڅلويشت کسان وژل شوي او ګنښ مې نوټه پیان شوي دي. په خیبر پختونخوا، پنجاب او افغان پولیس تسهیلما په قبایلی سیمو کې له تیرو درې ورځو راهیسې د بارانونو لړۍ روانه ده چې تر اوسه پر مرګ ژوب سربېره مالی زیانونه هم اړولې دي. له قدرتي افتونو سره د پاکستان د ملي ادارې ان ډی ایم اې چارواکي وایي چې دغو بارانونو له امله د پاکستان په بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب او قبایلی سیمو کې لسګونه کسان مړه شوي دي. دغې ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته په خپل یو تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې د پرله پسې بارانونو له امله تر دې د ملک تلګه وسلوېښت کسان مړه شوي چې په دې ډله کې په بلوچستان کې اتلس، پنجاب کې لس، خیبر پختونخوا کې شپږ، په قبایلی سیمو کې اته او په اورکزو کې پنځه کسان شامل دي. له قدرتي افتونو سره د ملي ادارې د راپور له مخې تر دې دمه دغې موسمي بارانونو له امله لږ تر لږه اتیا کسان ټپیان شوي او پنځه اویا کورونو ته هم زیان رسېدلی دی. تر دې مخکې د شنبې په ورځ په اورکزو ایجنسۍ کې د بارانونو له امله سیلابونه راوتلي وو چې له امله یو کان نړېدلی و چې لږ تر لږه شپږ کان کیندونکي پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې په مړو او ټپي شوو کان کیندونکو کې ډېری د خیبر پختونخوا د شانګلې او نور سیمو اوسیدونکي دي. دغه رسنۍ هم د شاند روغتیایي چارواکو په حواله وایي چې په ټپیانو کې د ډېرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. تېر کال همدغه موسمي بارانونو په پاکستان کې لږ تر لږه یو اتیا کسان مړه او درې لکه نور بې کوره او زیانمن کړه. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې د نورو بارانونو او له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې بیا د دغو بارانونو له امله په خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری هم ورکړی دی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا مې تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ایم اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورکو شوو عزیزانو په هکله په کې معلومات خپره شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومه کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګران اوریدونکو ډېر به منځنډو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراست تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې محترم ورور ملا صاحب اکبر موږ ته رالېږلی دی. دی وایي چې د دوی د ورک شوي په هکله چې جمعه نومېږي له ازادي راډیو نه تلیفوني پیغام خپور شوی دی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې د جمعه په هکله داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې چا به ازادي راډیو ته تلیفون کړی وي. خیر دی وي، اوس به د دغه محترم ملا صاحب اکبر تلیفوني پیغام واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې څوک د ده په هکله معلومات موږ ته راولېږي، بیا به یې محترم ملا صاحب ته په بل پروګرام کې خپاره کړو. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
زه ملا اکبر منصورزی د غورمای څخه پیغام ثبتوم. جمعه نوم د خدای داد منصورزی زوی چې تخمینا 15 کاله مخکې لا درکه ورکو. همدا اوس داسې اورو چې په ازادي راډیو کې پیغام اعلان شوی دی. هیله کوم خپل په آرشیف کښې وګورئ او موږ ته په دغه شماره تماس ونیسئ 0000 43 0000 43.
تحصیل ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګ یاست. یو بل داسې تلیفوني پیغام لرو چې موږ ته ملا صاحب درمحمد رالېږلی دی. دی وایي چې د دوی یو ماشوم ورک شوی دی او په تېرو خپرونو کې یو چا د هلمند له ولایته د دغه ماشوم په هکله معلومات ازادي راډیو ته رالېږلي ول. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې په رښتیا هم چې داسې یو تلیفوني پیغام پیدا کړ په کوم کې چې د ورک شوي ماشوم په هکله معلومات دي. اول به د محترم ملا صاحب تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د هغه ورک شوي ماشوم په هکله تلیفوني معلومات دغه محترم ورور ته وړاندې کړو. اول د محترم ملا در محمد تلیفوني پیغام ته غوږ شئ.
زه د روزګان ولایت د چورې د ولسوالۍ نه ملا در محمد خبرې کوم. د شیدو د غاړې د ازادي راډیو نه مو هیله او ارزو دغه ده چې هغه سړی چې هغه یو سړی چې د روزګان د هلمند د ولایت نه یې د ازادي راډیو ته د ورک شوي ماشوم په هکله معلومات ورکړي وو. زما 4 کاله کېږي چې زما یو ماشوم زوی د کوره نه درکه شوی دی. تقریبا د 3 کلو 4 کاله کېږي چې ورک دی. عمر یې 9 کلن دی اوس. زما د ازادي راډیو نه دغه تمه او امید او ارزو ده چې دغه هلک چې هغه د هلمند د سړي په لاس کې دی، یا دې د هغه سړي شمېره ما ته یو ځل راکړي، یا دې دغه زما شمېره و هغه ته ورکړي. که هغه سړی د ازادي راډیو نه مو دغه هیله ده چې دغه زما پیغام نشر کړي، ځکه زما یو ماشوم نادرکه شوی دی چې زما د دغه ماشوم دوی په هکله ما ته معلومات راکړي. زه د روزګان ولایت نه د شوري ولسوالۍ نه خبرې کوم. د ټلیفون شماره ده 0000 43 2 2 2 0
ګرانو دوستانو، اوس به د دغه ورک شوي ماشوم پاکل چې آزادي راډیو ته یو ګران ورور تلیفون کړی دی، تاسو ته تلیفوني پیغام خپور کړو.
ما دغه پیغام د زلبري د هلمند ولایت څخه د نادادي د سیمې څخه تاسو سره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی، تور کالي اغوستی دی، د 5 کالو دی، وایي زه د دې نیږم خپل د کور څخه نادره کړی. هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0 8 8 3 5 1 3 دغه زما تلیفون شماره ده، کولی شي دغه شمېرې ته زنګ ووهي. دغه هلک چې دی د نادالي د دورایي د نازدانۍ ودې خواته، د مکتب ودې خواته، دلته دکان دی، دغه دکان ته ځان ورسي، بس هغه هلک پیدا کېږي. وسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو، پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکراره، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږه غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واغیاست. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې آزادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د آزادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې آزادي رادیو ته تلیفون کوئ او د آزادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
میرے السلام علیکم، زاد دنیا سے دہن مند وغیرہ تقریباً سے دو سالی سے خبر رکھوں جمع اور دوبارے دا اشفاش کال کے پاکستان کے نما گان دا کور نہ درا کسوئی دی کہ ہر مسلمان رو دا پاڑ معلومات لری یا دا چا سر و سرائی کچیری بندی نظم و سر پدا رش میرا جنگ ہوئی سے پراویا وہ سو شپوش سلویش پنزویش درونی ہوئی دا ٹیلیفون شمارا یو اور بیا واما سپر سپر درونی ہوئی آویا وہ سو شپوش سلویش پنزویش درونی ہوئی درے لاکھ انعام لری وہ سلام.
السلام علیکم، زما نوم ګولې مند پروان د ولایت د شاګر د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ماما چې نوم یې احمد صابر دی، پلار نوم یې عبدالجان دی. دا شپږ کاله کېږي د ګابریز د سیمې نه نظر کښ لري. هر مسلمان ورور ته په ده په اړه کوم معلومات وي، دغه شمېره له موږ سره تماس ونیږي. 0 8 9 5 8 0 5 0 8 9 5 8 0 5.
زه محمد فهیم الله اتا د خوست ولایت د اسماعیل خیل منځ ولس ولایت د للمی کلي څخه تاسو په اړه کوم موږ یو څو ولایت په نام دی عبدالخالق چې دوه کاله مخکې ورک شوی دی. سترګې ړندې دي او دا ورک شوی دی د کور څخه. پکې معلومات لرل موږ ته په دغه شمېره اړیکه ونی 0 8 9 6 2 9. خدای په امان. الله مومل شاهزاده رادیو زنده باد.
السلام علیکم، زه زمانم کاری زرین گل دی وردګ ولایت بنچک رسوري بیا ربانو دینو کار دکلی وسبین کایم. زما یو ور د کاری شریف په نامه باندې چې یو کنه را پدې خو د خپل کور نو اتلای دی ته اسابې تکلیف لري. که چېرته د دې په حالت کې معلومات لري او یا دا غږ دی په خپل اوري، نو لطفا دې په دې شمیره موږ ته زنګ ووهي. 0 8 3 5 4 5. او دا د نخو نه ودا دا چې دا په سترګو باندې د شنې باندې سترګې دی او مخې د سترګو باندې. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زاد لو څخه د کندهار ولایت څخه سره په تماس یم. او ورځ د جاولک په نامه 40 کال کې چې مسم نظر راکړي از هغه کوم 5 صدا لمبر هم څه ځنګ وي چې په هویا
0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د کندهار ولایت څخه د کسودي اڅو کې پاله معلومات لري د والا کا د ازور کول کیږي وسمان دي
زه مساخان د نډالی ولسوالۍ له استاد سره په تماس کې یم. زما یو ماما د شپږ کاله کېږي چې د مدرکه سوی دي د کوچې سره یو څه ثابته کلیپ هم لري. یو کار مسلما ورو دغه باري په اړه معلومات لري زما سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي. سفر و یوولس څلور څلور و درې درې اته یو ځله بیا تکراروم. سفر و یوولس څلور څلور او درې درې اته زما یو ورور دی د سمت الله په نامه دی د لګریش بردرایي باندې نادر اکا سوی دی د جامیر اکا زوی دی د عمر اکا ملسی دی د مشر ورور نوم یې جان احمد دی. زه هڅه کوم چې دا زما ورور پیدا شي که هر مسلمان ورور ته پته وي نو په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي او خپل جایزه دې ترلاسه کړي. سفر و سفر اته درې و درې یو دوه و سلام دوه
مستاز موږ یو درته ورو درته لیفه ناموز مو سره دا که څه ودی که دا غږ موږ ورور موږ غواړو که شاته معلوماتو په دغه شمېره کې موږ ته رنګ وو سفر سفر واوه د شپې ته اویا اچا دا نمبر دې مو سره رنګ وو.
سلام علیکم زه سید لا خبره کوم له ایران څخه. زما ورور نادر کسو دی د لس ورځې کې د نیمروز په ولایت کې سینه خاصی دي سینه بوتونه دي تازه ګیره راغلی د تازه ځوان زابل دی ولایت خاک افغان دی ولسوالۍ اوسیدونکی ده. که هر چا پیدا کړو به دې شمېره دې موږ سره لطفا تماس ونیسي. زموږ شمېره ده صفر نه سو څوارلس صفر اته پنځوس اته ویس شپږ پنځوس صفر نه سو څوارلس صفر شپږ پنځوس اته ویس شپږ پنځوس. که هر چا موږ ته د دې سړي په معلومات راکړو دا اسابي مشکل لري. څو وارې ما د ازادۍ راډیو خپل پیامونه پرېښو خو ما هېڅ جواب له لاسه نه کړو. که خیر موږ لس زره کې غته بخشي انعام وکړو که هر چا موږ ته د دې سړي په معلومات راکړو. که هر چا دې ما په شماره زنګ راکړو ډېره ډېره مننه. ازادۍ راډیو زنده باد ټول عمر لپاره.
یا مساخان د نډالی ولسوالۍ نه زه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ماما دی شپږ کاله کېږي چې مدرکه سوی دی د کوچې سره. هر مسلمان ور په معلومات لري زما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اویا څلور اته دوه اته څلور پنځه یو پنځه اته څلور یو ځله بیا تکراروم. صفر اویا اته څلور پنځه یو پنځه اته صفر او درې لکه افغانۍ انعام ورسېدی.
هو زه د میوان سالی څخه تاسو ته زحمت درکوم دا یو کې چې د ازما پیغام بشر کې زما یو انډوال دی د درخان په نامه سره درې څلور کار کې چې ورته د میوان سالی څخه وکړل دي چې شریف لري. چار وروته په دغه حق له معلومات درخان په حق له معلومات لري یا په خبري او سره یې په دغه شمیره دي ماته زنګ وي. صفر اویا دېرش نه اویا درې سوه شپږ اتیا بل له تلا دا شمیره بیا در سوه. صفر اویا دېرش نه اویا درې سوه شپږ اتیا دغه شمیره د ورور چا سړي پیدا کړي پر دغه کتنه دي ماته زنګ وي. السلام علیکم
زه عبدالستار یم د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی ورسو چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا پنځه کاله کېږي د کندهار او د بولدک پر لوی لار باندې ورک شوی دی. نو هر مؤمن مسلمان ورور که د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات لري یا د ژوند یا د مرګ ما ته ټلیفون وکړي. زما ټلیفون شمېره ده صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. وسلام با احترام یو جهان مننه د ازادۍ راډیو ته چې زموږ پیغام شریعت ورکړي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم زه نواب د هلمند ولایت د مساکړه ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما پلار اصل نومي تقریبا یو کال کېږي چې نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورته د پاړه باندې درکړي نو لطفا زما سره په دې شمېره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا شپږ شپېته اتیا صفر اویا پنځه سوه اویا شپږ شپېته اتیا صفر اووه صفر پنځه و صفر شپږ شپږ اته صفر او خپله شیرني دې ترلاسه کړي. وسلام.
زه حمدالله زابل ولایت کاکی افغان ولسوالۍ د سوزي اوسېدونکی له تاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو اورک شوی ده خوری مرخصای ده فنامد حکمت الله باندی لپینزوش پا ورز ورس شی ده مازی توازن خراب پول ایران نمروز تراغلی ده نو که هر چه تا معلوماتی حکمت الله خپلا ده از مک خبر اولی نمکتی ده پده شمارا زنگوی سی پر آیا درش پیت ونیوی فینزویس اتا پلا شمارا سی پر وسواته څلور کې وسلاتلس نو څه وشو شپته که ارڅه د حکومت لا په اړه معلومات یې حکومت لا خپل لازم خبر اوري او چې په دوه شمارو زنګ وي. سلام.
السلام علیکم. زای اطلاع د کندهار ولایت او د امان د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو د اکازی د ځنګله اوسیدونکو په نامه ده وزیر او د کبلي اکازی دونیم میاشت کېږي چې ورک دی. هېڅ درک یې نستار مسلمان به ورته که د ده په اړه باندې معلومات یې یا دی خپله دغه زما آواز اوري پر دغه ټلیفون شمېر زموږ سره تماس ونیسي 0 اویا 1 اویا 6 اویا 4 اتیا. شماره یې پله بیا وایم 0 اویا 1 اویا 6 اویا 4 اتیا.
محمد عارف نامه د حاجی محمد داود زوی د هلمند ولایت د نظالی ولسوالۍ د شاول د مانده د جبدا کا د کورو څخه د نن څخه څلور ورځې مخکې له درکه شوی دی. یو مشکل سره دی که چا لیدلی وي یا چا دی خپل زما غږ اوري نو پر دغه نمبر باندې دې زنګ ووهي 0 اویا 8 دېرش 2 ویشت 6 اویا. شماره بیا تکراروم 0 اویا 8 دېرش 2 ویشت 6 اویا. او یو بل شمېره ده 0 اویا 1 اویا 1 اویا 1 اویا 1 اویا 1 اویا. والسلام.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000420140015. د ازادي راډیو ګران اوردونکو محترم او دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونه لري.
Shkara diva iva na کستوره وی الله لکستوره شایسته دی وای وای.